مشال اړې د پخبرونه کې ز ګل ایاز او پلبشه درته هر کله وایي د خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا کبډي زلو پاکستان افغانستان په اړه رپورټونه شننی تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي هله دا خبرونه تر پای را سره وسی بل هر سمخ کې د دې سات تازه خبرونه وو رومړې د خبرونو سره ټکی د کورمی ولس د ټل پاړه چینار لاري د پرانستلو غوښتنه کوي پاکستان ویلي افغانستان ته د بشري مرستو رسولو لپاره د لارو په پرانستلو کار کوي او په سریلانکا کې سیلابونو له وجې د وژل شوو کسانو شمیره 200 ته نږدې شوې ده اوس د خبرونو تفصیل د کورمی ولس او مشرانو غوښتنه کړي چې له 1400 میاشتو راهیسې تړل شوی ټل پاړه چینار مرکزی سړک دی د عامو خلکو په وړاندې خلاص کړل شي د سیمې ځینو مشرانو د نومبر په 10مه مشالو تیبل چې د مختلفو قومونو ترمنځ امن معاهده شوی او واک د حکومت په لاس کې دی نو د سړک تړل نور څه جواز نه لري د پاړه چینار اوسیدونکو لایق حسین مشالو تیبل چې ولس ډیر ستوندو سره مخامخ دی
اول مشکلدار چې کوم ګوډي کوم سمنونه راوړي هغه سمنونه چونکه هغوی کرایه زیاتې لګېږي لار ور یاد دی نو دی وجې نه عوام باندې دا لپاره چې نور کې کوم سمن دی هغه په زیاتو رټو باندې خرڅېږي دویم مشکل عوام ته دا دی روډ نه چې یو دا روډ کا چارې او بل ور یاد دی دی وجې نه چې کوم مزال څنګه په 500 غنټو کې پښور تکې دو هغه مزال اوس کومه ده 2 غنټو کې کیږي
کورما یو حساسه قبایلی سیمه ده چې شیا او سنی وګړي پکې ګډ ژوند کوي د تیر 2023 کال د شخړو لقبل نه یوازې ټل پاړه چینار سړک تل شوی بلکې نورې لارې هم تر اوسه بندې دي انتظامی چارواکو د مشرانو د تازه غوښتنو پاړه سن دی ویلي د پاکستان د بارنو چارو وزیر او مرستیال وزیر اعظم اساق دار وای افغانستان ته د بنیادی بشری مرستو لپاره د لارو د بیا پرانستلو لپاره کار کوي اساق دار د نومبر په 9مه په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال ویل چې دا له غیر زده چې د ملګرو ملتونو لخوا ورته د دې ګام اخستو خواست شوی دی د ویل د ملګرو ملتونو په غوښتنه یوازې د افغان ولس لپاره د خوراکي توکو او نورو اړینو بشری مرستو پر مخ د پلو پرانستلو لپاره کار کوي هغه زیاته کړه چې په دې اړه د فوج د مشر فیلډ مارشل عاصم منیر منظوري ترلاسه کړي او له وزیر اعظم شهباز شریف سره به په دې اړه خبرې کوي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې له شاوخوا یو نیم میاشتې راهیسې د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ تړل شوې دي د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع خیبر ولسی وګړي وای د بجلی زیات لوډ شیډینګ یې ژوند سخت متاثره کړی دی د دوی په وینا د ژمي له پیلېدو سره سم هلته د بجلی په لوډ شیډینګ کې لا زیاتوالی راغلی دی د یادې سیمې یو اوسیدونکي اسرار شینواری د نومبر په 9مه مشالو چې حکومت ورسره په ورځ کې د 4 ساعتونو پوره بجلی ورکولو ژمنه کړې و خو اوس یوازې 2 ساعته بجلی وي او هغه هم ډیره کمزوري وي یو بل ځای کس اخترلی بیا ویل په ځنګړي توګه روغتونونو کې ډیره لوی مسله راپورته شوې ده خو قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکوونکي کمپنۍ ټیسکو ویاند سراج خان مشال ته په لیګلي بیان کې ویلي چې وفاقي حکومت دوی ته د قبایلي ضلعو لپاره د بجلی رعایت په مد کې له 13 کال پیسې هم نه دي ورکړي نو ځکه په اوس د دې په وینا اوس ټول خلک د بجلی میټرونه لګوي او خپل بلونه په خپل ادا کوي پاکستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر لخوا په اساسي قانون کې په راوستل شوی وشتم آئینی ترمیم نیوکی رد کړی دی د پاکستان د بارنو چارو وزارت د نومبر په 9مه په خبره کړی بیان کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان د مشر هغه بیان به بنیاد وو دا له هغه د ستودا چې فوکر ترک د نومبر په 28مه له جنیوا څخه د یاد سازمان په وپاڼه په خبره کړی بیان کې ویل چې د پاکستان په اساسي قانون کې راوستل شوی وشتم بدون د هغه ملک ته عدلي ازادۍ ترخفو لاندې کړی دی نو موږ زیاته کړه چې له یاد آئینی ترمیم سره د فوج د احتساب او په ملک د قانون عملداری په اړه جدي اندېښنې راپورته شوې دي په هغه بیان کې دا هم راغلی چې د پاکستان په اساسي قانون کې د شپږویشتم بدون په څیر وشتم بدون هم به له سلا مشورو او له قانون پوهانو او مدني ټولنو سره له پراخو بحثونو پرته راوړل شوی دی خو د پاکستان د بارنو چارو وزارت د نومبر په 9مه په خپل بیان کې دا خبر رد کړی دا ویلي دي چې په اساسي قانون کې بدلون د ټولو آئینی تقاضو له پوره کولو سره سم راوستل شوی دی او د سریلانکا پلازمینه کولومبو یو شمیر برخي لوی سیلاب لاندې کړی دی او پکې د وډل شوو او ورکو کسانو شمیر لا زیات شوی دی. د نومبر 9 سیلاب تر حقیقت ستوره غلی چې د زورور سمندري طوفان د مسلسلو او سختو بارانونو او د کمرونو نړیدو لامل شو. رایټرز او فرانس خبری اژانسونه د چارواکو په حواله وایي چې د بارانونو پر مهال په پیښو او سیلابونو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوی دي. د قدرتي افاتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په سیلابونو او نورو پیښو کې 228 تنه ورک دي. اداره وایي د ډیوټا په نامه د طوفان له وجې یوې اونۍ راهیسې بارانونه روان دي. چارواکي وایي بارانونو او سیلابونو د هیواد مرکزي سیمو ته تر ټولو زیات زیان اړولی دی. د سریلانکا ولسمشر د نومبر په 9 بیړنۍ حالت اعلان کړ او د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه. پاکستان او هند د سریلانکا له ناورین ځپلو سره د مرستو لپاره سامانونه هم لیږلي دي. دا تر دې بهر د مشال لړۍ خبرونه. خبرونه مله مشال لړۍ اوریدل او اوس که د رواني غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل هم اوریدلی شي. د کوربی اوسیدونکو وای د مرکزی لارې بندیدو لوجی ستوندو سره مخامخ دي.
لارې سرپور ده هغه ته څوک نشي وتلی. په موږ سرپور بس ژوند سي کمزورې جوړ کړي دي. دینی دا عمل نه کوي او خلکو ته مو ته ډېر زیات تکلیف دي.
د خیبر ضلع اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمنو باوجود د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی.
موږ سره 4 ژبه کړې او 4 به پوره بجلی مساف کې 2 او 2 نه او چې راشي نو هغه بجلی ډېرې صحیح پول بجلی پکې نه.
سواد کې پلرونه غوښتنه کوي چې د یخنۍ په موسم کې د سکول جامو په اړه پالیسي نرم کړل شي.
دا اضافي بوج چې په موږ راځي نو دا یقینا چې لکه موږ برداشت کولای نه شو. دویم طرف ته د بچو مستقبل دی هغه هم په دو نه شو لګولی. موږ صرف اپیل کولای شو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خپرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال رادیو ته تاسو غوږی خبری ساتئ. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د کورمی مرکزی لاره له تیرو 1400 راهیسې د جګړو او په مسافرو د بریدونو له کبله تړلې پرته ده. که څه هم د بېلابېلو قانونو او ډلو ترمنځ دامن مایدې شوي خو بیا هم دغه مهمه لاره نه ده پرانستل شوې. د لارې بندېدو له کبله مقامي خلک له ستونزو سره مخامخ دي. غوښتنه کوي چې نور دې دا په بشپړه توګه خلاصه کړل شي. بلخوا چارواکي دریځ لري چې د امنیتي حالاتو او خلکو تحفظ لپاره لارې تړلې ده. نور تفصیل طارق ورغزی راکوي.
د کورمې خلکو او مشرانو غوښتنه کړې چې په سیمه کې له 1400 راهیسې تړلې شوی ټل پرانچنار مرکزی سړک دی د عام ټرافیک پر وړاندې خلاص کړل شي. د شنګکو اوسیدونکو او مشر حاجی زامین حسین توري مشال اډیو ته پر 10 نومبر ویلي د سیمې مرکزی سړک پر دغه تړل شوی وو چې حالات خراب ول خو اوس د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ امن معاهده شوی او واک هم د حکومت په لاس کې دی. پکار دا چې نور دې بند پاتې نشي.
دا روډ خلصوله دا ډیره ضروری ده. خو مین روډ د خلاص شي مو هرمشه مطالبه کوو افسرونو نه. خو بس پی ګنا چې دې کی څه خبره ده الون کې روډ سرکور ده لیارې سرکور ده هغه ته څوک نشي وتلی. خو مو سرکور بس ژوند سي کمزورې جوړ کړي ده. دینی دا عمل نه کوي او خلکو ته مو ته ډیر زیات تکلیف دے. مدای جات چیتا لیارا وی چیتا روڈ وی پکور دے سرکور دغه کی سختی و کی.
پا کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټا پر 1400 کاتو اتفاق ترتلو پس د دوړو فریقینو ترمنز د امن یو مویده وشولا چې د هغې لمخې د سیمې پر مرکزی سړک تک را تک کولو ته یو محدود اجازه ملو شوه. خود سیمې اوسیدونکو غواړي چې نور دیتا په بشپړ توګه خلاص شي. په پړاچینار کې د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال اډیو ته د اتوار پر زویلی که څه هم دا وخت د سیمې پر مرکزی سړک تلی شي خو تر له سهاره 10 بجو تر ماسپښین 2 پورې په یو محدود وخت کې د صدې پر ځای د شرکو په غیر روایتي او خراب لار د تلو راتلو اجازه دی چې ورسره نه یوازې سفرونه لوی او له تکلیف ډک پریوزی، بلکې د کرایانو په مت کې اضافي پیسې تراتلو پس بازار ته راوړل کیدونکي سیزونه هم ورته ګران پریوزی.
اول مشکل دار چې کوم ګوډي کوم سمندر وړي هغه سمنونه چونکی هغوی کرایه زیاتې لګېږي لار وریا دی، نو دې وجې نه هغه عوام باندې دا لپاره چې نور کې کوم سمن دي هغه په زیاتو رټو باندې خرڅېږي. دویم مشکل عوام ته دا دی دې روډ نه چې یو خو دا روډ کچا دی او بل وریا دی، دې وجې نه چې کوم مزال څه هغه په 5 گھنٹوں کی پشور تک دو آغا مزال اس حکومت ہے په 2 گھنٹوں کی کیږي.
بلخوا په دغړه موږ د کورمې انتظامی د رستر لاس کړي او نه د سیمې پولیسو او یا بل امنیتی چارواکي راته سویلي. خود کامی سیملی غړه انجینیر حمید حسین توري مشال رډیو ته وای په سیمه کې تر امن موعدو پس مرکزی سړک بیا هم بند ساتل پر ځای خلکو ظلم دی خو به اختیار دی چې د هر څه پختنه وکړي. توری زیاتوی کې د شي چې سکیورټي ادارې پر دغه مرکزی لار نه خلاصوي چې په سیمه کې د خراب امنیت په دغه صورتحال کې د خلکو ژوند محفوظ ساتل غواړي خو بیا هم د هر سب تر کله پورې وي.
صوبایي حکومت خو لګیا دی بار بار، هغه خو مو په خپل بل ورځ د امن جرګې کې دا پغور ته کړو ټوټلی چارج د پولیس ته ورکړل شي، صوبایي حکومت د هر څه اختیار ورکړل شي، ټولې مسئلې به حل شي. خو هغه باوجود مو سره دغه حرکت کېږي، یو تاسو ګورو چې اوس هغه بله ورځ بمباری شوي دی، یو هغه نه ډرون اټیک شوی دی، وړ بچي ورکې شهیدان شوي دي بیا سنټر کورم کې.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان یو ځای پاتې کیږي او هغه غلطه تیر کال په ستمبر میاشت کې د دواړو فریقینو ترمنځ پر مختلفو شخړو جګړې تر شروع کېدلو پس نه صرف ټل پړچنا سړک وتړل شو بلکې پر یو بل ورغلي ټولې د تګ راتګ لارې هم بند کړې شوې چې لا هم نه دي خلاصې شوې. طارق ورکسې مشال رادیو پېښور.
دا مشال ریڈیو دا او تاسو د مشال ریڈیو خبری گڑے ہو رہے
مشرانو ته تاسې غوږی د خیبر پختونخوا په اوروزو کې یو شمیر مشرانو د حکومت هغه پریکړه غندلی چې تر لسو زیاتو مشرانو او مدني فعالانو نمونه د سلورم جدول یا فورث شیډول قانون لاندې شامل کړي دي. په دې جدول کې له شامل دو سره پر خلکو له بهر هیوادونو د سفر ترڅنګ یو شمیر بندیزونه لګي او ازادۍ محدودېږي. د سیمې مشران وای پر دغه کسانو په جرګو کې د ګډون او د حکومتي پالیسیو د نیوکې له امله بندیزونه لګول شوي دي. د سیمې انتظامی چارواکو په دې اړه سندې ویلي. نور تفصیل ممتاز بنگش راکوي.
د ورغزو مشرانو د حکومت هغه ګام په سختو ټکو کې غندلې چې لمخې د سیمې پر لسو زیاتو مشرانو او مدني فعالانو د شیډول 4 قانون لاندې بندیزونه لګول شوې دي. د دوی په خبره یاد بندیزونه په هغه مشرانو لګیدلې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره جرګې کړې وي او د حکومت پر ځینو پولیسو یې نیوکې کړې وي. د ورغزو د حکومت غورځنګ په خونی مشر ارشد الله مشار ریډیو ته ویلي چې تر دې وړاندې هم د سیمې ځینې مشرانو د خیبر ضلع په پښتون جرګه کې چې تیر کال د اکتوبر په 11مه شوې وه ګډون کړی وو او ځایي انتظامیه وروسته په 15 مشرانو د شیډول 4 بندیزونه لګولي وو. د وویل چې کله په سیمه کې امنیت خراب شو او مشرانو د دې پر ضد غږ پورته کړ نو د هغوی په حق له هم دغه چلن تکرار شو.
هغه د بعد بیا هله کې کې امن ډیر خراب شو، نو اوس امن پرمختګ د امن اواز سو کوچتی اوس هغه نامې نور هم اوس نور ځوانان نور مشران هغه هم شیډول 4 کې وچولو شو او د دې وجه سره هغه امن او خبره کوي، امن اواز کوي، امن اواز او د امن خبره نن سبا په قبایلو علاقو په قبایلو سیمو کې یو جرم جوړ شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په ضلع کې د نامنۍ پر ضد جرګې روانې دي او ځایي خلک د امنیت ټینګښت غواړي. د جمعیت علما اسلام ځایي غړی جوید اورکزی وایي چې حکومت باید د هغو خلکو ملاتړ کړی وای چې د سیمې د امنیت غوښتون کې دي، خو د ده په خبره انتظامیه د دوی په اواز بندیز لګولو هڅې کوي.
کوم خلک څه قوم د پاره، علاقې د پاره، اورکزو د پاره او امن امان د پاره اواز اوچتوي او د خپل د خلکو حقوقو د پاره اواز اوچتوي، خپل حق غواړي، نو دوی بیا هغه چې د شیډول 4 کې اچوي په هغوی باندې پابندیانې لګوي. او دا پابندیانی دا بالکل متا منظور دی مو بده خلاف روزو او مو بده خلاف आवाज چتو دوی دا کوشش ته کوم خلق आवाज چتوی د خلق مو پر شرایس کوم دا مدباو کوم
قسم اورزی مشال دی تو ویلی چې د مشرانو نمونه په شیډول 4 کې اچول د غندنې وړ کار دی د د پوینا حکومت باید د امن غختونکو خلکو قدر کړی وي او د هغوی نمونه ای یاد قانون څخه وشتلې وي
د سو اخنا بیا بد امنی سر پورته کړی دی د دې بد امنی روکتام د پاره خلق زئی مشران آغا خپل کوششونه کی خو ډیر د افسوس خبره دی څو کوم خلق د دې امن وروستلو د پاره د دې بد امنی ختمولو د پاره خپل کوششونه حکومت بیا پاغو باندې آغا نجایز شیډل 4 کې چې آغا مشران
مونږ د ورغزو ل ډیپټی کمشنر عرفان الدین او د ډیویژن کمشنر معتصم بلا سره د دریزه خستلو لپاره بیا بیا د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو بلخوا یو انتظامی چرواکی چې د رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه لرله د نوم نه خودلو په شرط د نومبر په 19مه مشارې دوه ته ویلي چې انتظامی د سخت دریزه فعالیتونو او د قانون د سرغړونو له امله دا نومونه په شیډول 4 کې شامل کړي دي او مخه یې په سیمه کې د حکومتي واک پیاوړتیا ده دا په داسې حال کې چې د نومبر په 9مه نیټه د جو په غلجو سیمه کې ځای مشرانو د امنیت د ټینګښ لپاره جرګه وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د بهراني سیمو د وسلوالو د لیدل کېدو په اړه ګامونه واخلي د جرګې له ترسره کېدو وروسته د روانې میاشتې پر 10مه نیټه انتظامی د 15 مشرانو نمونه په شیډول 4 کې واچول چې په یاد جرګه کې ګډون کړی وو همدارنګه د نومبر په 14مه نیټه د ورغزو په ډبوري سیمه کې یو ماټر ګوله په یو کور ولګېده چې یو ماشوم په شمول دوه تنه پکې ووژل شول او یو تن پکې ژوبل شو د پیخ پر ضد خلکو د ډبوري تنې مخې ته احتجاج وکړ او مړی هم هلته کېښودل په احتجاج کې مدني فعال نجیب اورغزی چې د مجبور پښتون په نوم هم پیژندل کېږي تقریر وکړ او د پولیسو د مشرانو په موجودګۍ کې په انتظامیه او حکومت سختې نیوکې وکړې وروسته د نومبر په 16مه نیټه نامعلومه کسانو چې مخونه یې پټ وو نجیب اورغزی په کوهاټ کې هغه مهال له ګاډي ښکته کړ او له ځانه سره یې بوتلو چې هغه د خپلو ملګرو سره هنګو ته روان وو د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر نواز اورغزی هم په دغه تړاو احتجاج وکړل او ویل چې د نجیب په لادرکۍ کې حکومت لاس لري حکومتي چرواکو په دې اړه څه نه دی ویلي ځکه مشال ریډیو په آزاد ډول د نواز اورغزی د تور پخلی نشي کولی ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
دا مشال ریډیو ده
مشالو ته تاسې غوږی د خیبر قبایلی ضلع ولسی وګړي او فعالانو مشالو دوی چې هلته د بجلی د نشتوالي له کبله د ژوند هر شعبه متاثره شوې ده دوی ویلي چې په سیمه کې د یخنۍ له زیاتېدو سره سم په لوډ شیډنګ کې هم زیاتوالی راغلی دی او په ځینو ځایونو کې ولټیج ډیر کم شوی دی خو بلخوا قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویاند وایي وفاقي حکومت اوس هیڅ رعایت نه ورکوي او د ده په وینا خلک با میټرونه لګوي او بلونه با په خپله ادا کوي نور تفصیل فرهاد بخنه غواړم دا رپورټ د ترسو وړاندې کو داغه نه مخکې تبر سویلي وزیرستان ضلع اوسیدونکي دا دریز لري چې د نومبر په 19مه نامعلومه وسلوالو د واڼه پرس کلب خبریال میراج خالد کور په بمی چاودنه اړنګ کړی دی د سیمې خبریالانو مشال لوی تویل چې د خبریال کور په چاودنه کې سخت زیانمن شوی دی پولیسو د پیخي مقدمه درج کړی او وای فوج د وسلوالو ضد هدفي عملیات پیل کړی د قومي اسمبلی غړي به زبه وزیر مشال ته دا خبره کړی چې حکومت به د خبریال سره مالی مرستې هم کوي او د پیخي ذمہوار کسان بنیسي تفصیل د اشتاک مسید پر رپورت کې
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د هفته په 13 ورځ ناپیژندلې وسلهولې د وانا پریس کلب یو خبریال میراج خالد کور په اعظم ورسک سیمه کښې په بامي چاودنې ړنګ کړی دی او د ضلع امن حالات یې خراب شوی دی خو چارواکي یې د ضلع امن حالات ښه کولې د پوره څه اقدامات نه کوي د سویلي وزیرستان لوور ضلع وانا پریس کلب یو غړی نورعلي وزیر د خبریال میراج خالد په کورکشه د بامی چودنې پیښې حال په دا رنگ بیانوي
مراش خالد چکیم کور دای د سویلی وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې دای تیر شپه نه معلومه وسلواله د پکور بندې برید وکاغه بامی چودنې پکې وشوې نو مراش خالد د دې سیمه یو خبریال دای چکیم د نه معلومه وسلواله لا خواچ د کور رنگ شو هغه بندې مراش خالد بندې دغه تور لگاولې کوششینه وشول چې مراش خالد دغه کور ارزی توګه بندې فورس ستا چکیم د ورکاولې پلان کړو نو مراش خالد دغه مسترد کړل چې د کوم الزامات دي او میش هم دا ویایي صحافی ته تنظیمین د سیمې وانا یونین او جرنالیسټ وانا ډیسټریکټ پریس کلب دغه وکیه ډېر پر زور مزاحمت کی
د سویلي وزیرستان لوور ضلع پاکستان پیپلز ګوند جرنل سیکرټری عمران مخلص تو وی آئی چې په ضلع کښې یې د بدامنۍ پېښې مخنیوي کښې حکومت ناکامه شوی دی.
تقریباً 700 میٹر دے اور سارا دے سارا دلتا یو چاونئی دو چپا کے ایف سی پنڈی جی نو یہ سارا ہن دے دے نو دمیش پر لور وزیرستان کے بالکل دے گورنمنٹ ریٹ نشتا دے پاکستان دے آئین بلدستی نشتا میز دا درخواست کی چا حکومت دارا پہ واسا نہ دے چا ذمہ وار دے ریاست تو او دای دا امن ہر والی
مشال ریڈیو چے دے خبریال میراج خالد کور پوامی 14 شه د رنگول پیشه په باراکشه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی هغوی وویل
صافی میراج خالد داسې یو پل د مخه د ده په وڼه کې ولته دا قومي نقاسا ورته یي د دغې سره څه لانجه راتلې وه خوښ ټایم دی څه پیسې ځینه غوښتلې او ډېر زیوت یې مجبور کړی و بیا د خپل کور پرېیاش هغه کور بند و بیا پرین دا قسم واقعیا شوېدو چې هغه ته څه نور کسان راغلي دي که دا جواز یې جوړ کړی و چې دا ته لې آرمي چې یا آرمي ته ویر کړی دی دغه کور یې ړنګ کړی دی د مکۍ پکې کړي دي
سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په اعظم ورسک سیمه کښې د خبریال میراج خالد کور په بارود رنګولې پېښې مقدمه یې درج کړې ده او د پېښې پلاټنې یې پیل کړې دي او په ضلع کښې پوځ د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسېدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات زر شکولې د پوره اقدامات ونه کړل بیا و یې د سیمې اوسېدونکي په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریڈیو تاسی غوږی د هغه نه مخکې د اشتیاق د رپورټ نه مخکې تاسو ته ما هم ویلي چې د خیبر قبایلي ضلع اوسې وګړي فعالان وو. مشال ریډیو ویل چې هلته د بجلۍ نشوالي له کبله ژوند ډېر زیات متاثره شوی دی. دوی وایي د ژمنو باوجود چې دی هلته د بجلۍ لوډ شیډنګ چې دی هغه روان دی. خو د ټیسکو چې دغه سیمې ته بجلی ورکوي وایي وفاقي حکومت اوس هیڅ رعایت نه ورکوي او د ده په وینا خلک به میټرې لګوي او بلونه به هم خپله ادا کوي. تفصیل د فرحت شینواري په رپورټ کې.
د خیبر ضلع د لنډی کوتل تحصیل اسرار شینواری مشال ریډیو ته وویل چې هلته د بجلی لوډ شیډنګ او کم وولټیج د خلکو ژوند ډیر اغیزمن کړی او په کار دی د وعدې مطابق حکومت څلورو نه تر شپږو ساعتو پورې بجلی ورته بحال وساتي.
موږ سره څلور ګنټې ژبه کړې وه څلور ګنټې به پوره بجلی مسافر کې دوه ګنټې او دوه ګنټې نه او چې راشي نو هغه بجلی ډېمي صحیح پول بجلی پکې نه اور سره چې دوی یو ورځ کٹنگ زنیزا ہو کہ کا زنیزا کہ دو ورځ کٹنگ کا دا بالکل غیر قانونی ہے. مونگ پاس اسپتالوں کم تکلیف ہے نو مریضان ہم دی وجہ مطلب ډیر ماشومان مړ شو ډیر زمونږ سپینګيري مړ شو ځکه چې کوم سیریس بیمار راشي نو نه بلډ بینک سیستم شته بجلی د بندېدو وجه مونږ بازار بجلی د سره متاثر شوی دي هغه سره نشته چې کوم وخت مخکې وي نو دوی بل خبره کا بل خو وفاق ته نه دوی ته میلاوږي هر کال ورته باقاعده میلاوږي او وابډه به یو میاشت یو کور له بجلی سره ورنه کنو بیا کونډې فاټېلې څنګه ورکوي.
یو بل تن اختر علي ویل چې یخنی په زیاتېدو ده او هلته د بجلی د نشتوالي له امله یو شمېر شعبې متاثره شوي.
ماشومان خلق اسپتال لویسی وارډونو کې بیخی سخت یخنی ده نو هلته چې دی 5 منټه څوک نشي تیرولی همداسې چې دی په سکولونو کې ډېر سخت تکلیف دی همداسې نور چې څومره روزمره ژوند دی دا ډېر زیات متاثره شوی دی نو زمونږ اعلی حکامو نه د بجلی محکمې نه دا مونږ اپیل کړو چې خدای ته وګورئ په مونږ باندې رحم وکړي د بجلی مسله حل کړي
قبایلی ضلع تھا د بجلی ورکول کمپنی ٹیسکو ویان سراج خان لخوا مشال ریڈیو تھا پیو لکھلی استولی پیغام کی ویل شوی چې 2013 کې چې فاٹا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو دا غې نه پس یو څو کالو پورې د پاکستان وفاقی حکومت د سبسډی یا رعایت په توګا دوی ته د قبایلی ضلع د بجلی بلونو په مت کې روپۍ ورکولې خو 2014 او د روان کال 2015 کې دا روپۍ نه دي ورکړي او اوس به قبایلی ولس د بجلی بلونه په خپل جمع کوي او چې تر څو یې میټرې نه وي لګولې او د یونټ په حساب بلونه نه جمع کوي نو پورا بجلی نشي ورکړي ولای فرحات شنواری مشال ریڈیو خیبر
دا مشال ریڈیو دا ستاسو خپل ریڈیو
مشالو ته تاسو غوږی دی یخنی موسم په پیل کې سکولونو کې ماشومان تاو د کالی غوندی د سواد ځینی پلرونه وایي سرکاري او غیر سرکاري ادارو د یونیفارم ترڅنګ د ګرم لباس اغوستو امر کړی چې د مور او پلار مالی بوج زیاتوي خو د خبر پښتونخوا حکومت په تازه نوټیفیکیشن یا فرمان کې ویلي چې په یخو سیمو کې د یونیفارم ترڅنګ د یخنی ضد لباس اغوستل اجازه لري تفصیل نیاز احمد خان را کوي
دا یخ موسم شروع کېدو سره سم په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارو د سکولونو ماشومانو ته د یخنۍ نه بچ کېدو لپاره ګرم لباس استعمالولو هدایت جاری کړي د سواد د زده کوونکو باز پلانان وایي چې د حکومت لخوا په یخنۍ کې د زده کوونکو لپاره مخصوص ګرم لباس اچولو رعایت باوجود دوی ماشومانو ته تعلیمي ادارې خصوصا شخصي تعلیمي ادارې د یونیفارم سره یو رنګ جرسي کوټ مفلر پکول او نور ګرم د اغوستو شیانو راوړلو امر جاري کړی چې ورسره دوی د نور مالي تاوان سره مخ شوي کاروباری تن پیسل خان وای
چلا دار حکومت نوٹیفیکیشن کڑے ہم دے خو پرون ہم جاؤں پسکول کے معشومان تا لگا سوال جواب شو دے جتا سو گرے جرسی انی والی دستانی راوڑی او د کمی جنئی چیز از ما یو معشوم خرزل نو اگی تو جتا سو دغه راوڑی دا تاسو ب کوٹ والی گرے کلر کوٹ پ والی نو مطلب دا لگا ټول کلرونه جدا کلو جی پلان کی دکان نہ براوالے اغه پ ام مارکیٹ کین بیان ملاوی گی اغه مخصوص دکان ته بزی او دا اغه مخصوص دکان نہ باخلی نو اغه مون وای چې کل د صوبائی حکومت دا نوٹیفیکیشن چی که پدې عمل درآمد وشي نو دا به چې مونږ به ټایم هم بچي پیسې به هم بچي او لکه غریبی دا کاروبارونو دا حالات دي دلته کې په جمعي کې خاصیم کاروبار نه نو که څوک ځانه مطلب برانډ کې بسوک اغسته شي څوک منشي اغسته څوک بزانه کباړ کې علي څوک بزانه کور کې چرته کې په کروشا په یو شی بل شی باندې د وړې نه جوړې نو مطلب هغه بیا د سکولونو وال نه منینو دا
د شریف آباد سوات ناصر عالم وای چې سلور بچی په شخصي تعلیمي اداره کې زده کړې کوي ماشومان ته د تعلیمي ادارې لخوا د مخصوص دکان نه مخصوص ګرم کالي اچولو امر جاری شوی د سره دوی د مشکلات سره مخ دي او ورسره د ماشومان زده کړې هم متاثر کیږي
کله چې دغه ماشومان دغه متعلقہ سامان نہیں جرسی وغیرہ نو نئی اسکول تفریحی نئی سمڑی تفریحی بار بار والدین تا کارونا کئی چیئر تھا سدا بچیلا داغ سامان والے دا اضافی بوجھ چھ پمنگ راضی ندا یقیناً چلا کر منگا برداشت کو لے نشو دوم طرف تو بچوں مستقبل لے اغم پر داؤ نشو لگو رہے منگا صرف اپیل کو لے شو چیئر کم از کم دا اسکولوں دیوم دا سرکاری اسکولوں پر شان متفارق یو داغا ورکی ورکی چیئر تھا سکار قسم یونیفارم ہی خصوصاً د جمینا د یخنی نه د بچکی دو د پاره هغه دی اغه دی چې صرف د یخنی نه په بچی او د بیماریانو په ذات کې رانه شي
په سواد کې د شخصي تعلیمي ادارې مالک او د خیبر پښتونخوا پرایویټ ایجوکیشن نت ورک اتحادی مرستیال صدر جلیل خان په دا اړه د نومبر په 13 مشال لري تو ویل چې دوی ته د حکومت نوټیفیکیشن ترلاسه شوی خو دغه د سرکاري تعلیمي ادارو لپاره دی او د شخصي تعلیمي ادارو لپاره پکې په واضح توګه څه قسمه هدایت نشته
پراپرلی سرکولر چې کوم کوم ته د پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي د طرفه اوسو نو موږ به از پرائیویٹ سکول ریگولر پرائیویٹ سکول آنر اکا دا اتھارٹی نوٹیفیکیشن به مونږ ایز ا ټچ فالو کو دا کم هب په هدا پوری چې تاسو د دې نوٹ بک کو یا د دې یونیفارم وغیرہ دې خبر وکړه نو دا خو مونږ هم زه پرسنلی سترانګلی کنډم کوم دا بالکل نه پکار ځکه چې مونږ ایجوکیشن اس ټو مونږ دکانداران یو مونږ پکار دی چې مونږ ماشومان ته فری ہینڈ ورک کو چکم زے کہ ہم زانا غی یونیفارم علی بک علی کاپی علی سٹیشنری علی چ سز علی تی د کم زینا غ پورا کول شی
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د نومبر پشپگشتما یو نوٹیفیکیشن جاری کړی شوی چې پکې ټولو سرکاری او شخصی تعلیمی ادارو ته وینا شوی چې د یخنې موسم نه بچکیدو لپاره دی پس د کونکو مخصوص یونیفارم اچول ضروری نه وی او تعلیمی ادارې دې پس د کونکو دغه بندیزونه نه لګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا روانه غړې نمای برخې ته راورسېدو. تاسو د خبرونو لنډیز وای. د کورمې ولس او مشرانو غوښتنه کړې چې له 1400 میاشتو راهیسې تړل شوی ټل پاړه چنار مرکزي سړک دی د عامو خلکو په وړاندې خلاص کړل شي. د سیمې ځینو اوسېدونکو د نومبر په 10مه مشال ته ویل چې د مختلفو قومونو ترمنځ د امن معاهدې شوي او واک د حکومت په لاس کې دی نو نور د سړک تړل جواز نه لري. بلخوا د انتظامی چارواکو په دې اړه باندې سندې ویلي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر او مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار وای افغانستان ته د بنیادی بشری مرستو لپاره د لارو د بیا پرانستلو لپاره کار کوي. اسحاق ډار د نوامبر په 9مه په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال ویل چې دا لا غرس ده د ملګرو ملتونو لخوا ورته د دې ګام اخستو خاص شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له شاوخوا یو نیمې میاشتې راهیسې د تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ لارې تړل شوې دي. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع خیبر او وګړي وای د بجلی زیات لوډ شیډنګ له وجې ژوند سخت متاثر شوی دی. دوی په وینا د ژمي له پیلېدو سره هلته د بجلی لوډ شیډنګ کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د سیمې انتظامی چارواکو او بجلی ورکونکو کمپنی ټیسکو ویلي دي چې وفاقي حکومت دوی ته د قبایلی ضلعو لپاره د بجلی رعایت په مت کې اوس کمې راوستې دي نو ځکه به خلک خپل میټرونه لګوي او د بجلی بلونه به هم ادا کوي. پاکستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر لخوا په اساسي قانون کې پر راوستل شوی 28م بدلون نیوکی رد کړی دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت د نومبر په 9مه په خبری کې بیان کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان د مشر هغه بیان بی بنیاد وو. دا له هغه رسیدل چې ورکت فوکر ترک د نومبر په 28مه د جنیوا څخه د یاد سازمان په ویبپاڼه خبری کې بیان کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې راوستل شوی 28م بدلون د هغه ملک د عدلي ازادۍ ترخو لاندې کړی دی. او په سریلانکا پلازمینی کولمبو کې یو شمیر برخي لوی سیلاب لاندې کړی دی چې پکې د وړل شوو کسانو او ورکو کسانو شمیر لا په زیاتېدو دی. دا خبرونو لنډیز مو واوریدلو. او ستاسو په د نور رپورټونو په لور راګرځوم. اروپای ټولنې یو ځل بیا د اغوان خزو او نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د ټولنې زیاته کړی چې د ټول لپاره د زده کړو برابرول یو باثباته او له تاوتریخوالي پاکي راتلونکي ترلاسه کولو لار ده. خو له زده کړو بے برخ یو شمیر انجونی وای چې یوازې خبری او بیانونه کفایت نه کوي او له عملی اقداماتو پرته د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو راتلونکو له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
اروپای ټولنې یو ځل بیا د افغان ښځو وینجنو لپاره د زده کړو اړتیا را برسېره کړې ده. د ټولنې د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اورنج د ورلد کمپاین کې د افغان ښځو وینجنو د زده کړو لپاره د اروپای ټولنې پر دوامدار ملاتړ ټینګار کیږي. دا کمپاین هر کال د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن لخوا پیلېږي او موخه یې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په اړه د عامه پوهاوي لوړول، د نړیوالې ټولنې او حکومتونو او ادارو هڅول دي چې د ښځو وینجنو د ساتنې لپاره عملي ګامونه پورته کوي. اروپایي ټولنې زده کړې د ټولو لپاره د زیانګالي کېدو کمولو او د خورا باثباته او له تاوتریخوالي پاک راتلونکي جوړولو لپاره کلیدي بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د محدودیتونو له امله له تیرو څلورو کلونو څخه د مودې راهیسې د شپږم ټولګي پورته لزده کړو محرومي سوي دي. لزده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کافي نه دي او د عملي او محسوس اقداماتو نشتوالی د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو راتلونکي له خطر سره مخ کوي. له لوړو زده کړو یوې محروم انجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، د نومبر په 9 یې ازادي راډیو ته وویل:
که د تحصیل زمینه برابره نشي زموږ نسل به نسلونه بې سواده پاتې شي. پرمختګ به په افغانستان کې منځ نه شي، ځکه د یوې مور په واسطه شاته طرف ته یو علم نسل ته ښه روزنه ورکول کېږي، تعلیم ورپرخه کېږي، تعلیم لرته هڅول کېږي. نو که چېرې د افغان مېرمنې له دې تعلیم څخه بې برخې شي، نو دا به یو غټ بحران وي د افغانستان لپاره.
یوې بلې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د طالبانو د محدودیتونو له امله له ښوونځي منع شوې وویل:
د وای زه د یوې افغان انجلۍ په توګه احساس کوم چې یوازې خبرې کول او کمپاین کافي نه دي، او د دې پیغامونو ترڅنګ موږ عملي اقداماتو ته هم اړتیا لرو، لکه د افغان نجونو لپاره د ډیرو تحصیلي او مشخصو بورسونو رامنځته کول او د ویزې پروسې باید اسانه کړل سي. د زده کړو د حقونو فعالین هم وایي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت زیاتېدونکي محدودیتونه په افغانستان کې د یو پراخ اوږدمهاله او نه بېلېدونکي ناورین پیل نښه ده. له دې ډلې د زده کړو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
د هر هیواد پرمختګ پوهانه او لوړو تحصیلاتو پورې اړه لري. که یو ملت د پوهې لوړو درجه ته رسېدلی، ملت هوساینې او استقرار او ثبات ته رسېږي. متاسفانه په افغانستان کې چې د ولس او د وګړو د نیمایي برخه پر مخ د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې بندې دي، طبیعي ده چې د افغانستان د پرمختګ په مقابل کې د ثبات په مقابل کې دا یو ستر خنډ جوړېږي او دا خنډ رامنځته کېږي.
طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې د نجونو پر زده کړو محدودیت لګولی، خو تل د دوی په حکومت کې د دې موضوع په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. تازه په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته، خو نوموړي زیاته کړې چې هیله من دی چې په افغانستان کې به د نجونو د زده کړو په برخه کې بدلونونه رامنځته سي. د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیتونه له پراخو کورنیو نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي او په مکرر ډول له دوی د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه سوې ده، خو طالبانو تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي او تر اوسه یې په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خپرونې یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپروم.
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اورېدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه،
د کرخې پر غاړه،
د مشال پنوم
او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي. مشال ته تاسې اغواګي په خبر کې د اغوان کډوالو د علي شورا مشر بریالي میاخیل وای په خبر پختونخوا کې کډوال ډېر ستونزې نه لري، خو په نورو صوبو کې بیا لګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. مول زیاتوي تر ټولو زیات ستونزې هغه اغوانان لري چې ګڼ شمیر روان کال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د هغه په وینا دا کسان اوس مهال د سخت یخنۍ له کبله ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د مشال اړیو خبریال غلام غوس د بریالي میاخیل سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په پاکستان کې افغان کډوال له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي.
دومره ستونزې دغلو مهاجرینو چې کوم چې پراته دي هغې ته یونیسي نه ورکوي چې په کرې اوسېږي، د تعلیمي مشکلات دي چې دی داخلي نه ورکوي ورته په یونیورسټیو په کې په کالجونو کې په نورو صوبو کې، نو په لارو کې نیسي. خو بالکل یو د جهنم حالت دی، هېڅ قسمه حرکت نشي کولی په نورو صوبو کې، بس که قدم اخلي بیا هلته پیسې هم لګي نه لري. هغه خلک هغه به بیا په لسهاو زره اخلي، لکه داسې په 1000 او 2000 نه په لسهاو زره پیسې هلته اخلي، حتی لکونو پورې اخلي.
په نورو صوبو کې خو چې کوم افغان کډوال دی هغې ته ډېر زیات دغه دي مشکلات دي، که رجسټرډ دي او که غیر رجسټرډ دي، د مختلفو مشکلاتو سره په نورو صوبو کې مخ دي. دلته څه صورتحال دی؟
دلته بعضې مشکلات په پښتونخوا کې اوس دغه پیدا شوي چې مهاجرین جی خپل مزوری پسې کله سبزی منډی پسې لاړ شي، سبزی منډی ته مزوری ته لاړ شي، هلته 2000 مزوری وکړي، هغه مزوري چې راوخلي راشي خپل بچو له راوړي لاس لار کې دغه بابیل والا پولیس والا دی ونیسي نو آ پی سی تی هغوی د ګوتو ته وکړي بس تش تور راشي نو دغه یو شی مشکل اوس دلته جوړ دی چې لارو کوڅو کې په بعضې ځایونو کې د پولیس والا ولاړي او ټول نه خو بعضې خلک پکې شته دي اکثرو ځایونو کې نه دي کمو ځایونو کې دي خو دا کار کېږي افغانان دلته لږ اوس په تکلیف شوي دي دغه هغه مزدوري چې کوم کې هغه ته بیا دوی په لار کې واخلي
بریالي میاخیل صاحب د یون ایچ سی آر هم وایي چې یاره جمع دی یخنی ده ډېره زیاته او هلته کې مشکلات شته د افغان کډوالو باندې او داسې د نړیوالو ادارو نه مرستې هم راکمې شوې دي او په دې وجه باندې یون ایچ سی آر ته هم ځینې دغه دي مشکلات دي په خپله نو تاسو څه ګورئ هلته کې چې کوم ستاسو رابطې کېږي نو د افغانستان چې کوم دغه دي طالب چارواکي دي دغه سره یا دلته د کنسلګری هغه د دې لپاره څه اقدام
موسم ډیر یخ شو دلته دغه دي یخنی ده دلته ډیر یخنی ده کله کونو خلک لاړ هغه خپل اقتصادي مشکلات سره امارت اسلامي چې هغه لاس ګریوان دي دوی سره هیڅ قسم مرسته نشي کولی نو یو سیار به مخکې سمرسته کوله اولې د 150 ډالر هغه واخیسته کمې کړه 50 ډالر ته راکوس کړه 50 بند کړه یو روپۍ هم نه ورکوي او ماجر سره د لارې کرایې نشته نو ټول ستونزې دي بالکل
نو بریالي میاخیل صاحب تاسو د افغان کډوالو د عالي شورا مشر یې تاسو ته پته وي یو ان ایچ سی آر وایي چې لس لکه افغان کډوال روان کال له پاکستانه ته دي او د ایران او د پاکستان په مجموعي ډول باندې بیا د شلو لکو نه زیات تری دي هلته هغه وس لکه هلته په سهالت کې دي هغه ته څومره لکه مرستو ته هغه اړتیا لري
په دې اخلي کې دوی ته دا پته نه لګي چې موږ اوس کوم زیاته لاړ شو خپل کلی دغه زیامو ته نه دی معلوم او بل دا چې خپل ته ځای شته نه دی چې سرپناه نشته کوري نشته دی نو دوی ګاډي والا ته چې تا کوم زیاته بوزما نو دوی مې نه پرېږدي دې غاړه بس واه مېړه واغاړه چې هر چاته وغورځېدم اوس غاړه مې واړه نو ډریور هم سره په جړا شي چې دا سال دی نو بس د قیامت عالمی دی په موږ ټولو باندې د افغانانو باندې د قیامت یو مشر حالت دی څوک تپوس والا نشته نه هلته شته نه دلته شته نه انسیار شته او بس پاکستان د حکومت هم چې څنګه خوښي بس هماغسې ډنګوي ځکه چې نه انسیار خبره اوري نه د امارت اسلامي اوري نه زموږ فریاد اوري نو نه پوهېږم چې د دې سره د افغان حکومت باندې فشار راوړي او که موږ فشار راوړي زور خو موږ راځي دلته هر څه چې حالت د دوی سره سیاسي حالات کشیده شي نو زور موږ لدی او موږ بار بار دا سوال کوو ضرور د چې خیر تاسو د افغانان د دې سیاست کار کوي مو سیاست نه بهر ساتي دلته چې کوم افغانان پیدا شي د پاکستان سره مینه لري پاکستان سره اخلاص لري
په خبر کې د افغان کډوالو د عالی شورا مشر بریالي میاخیل چې د مشال رادیو خبريال غلام غوث سره مرکه کول تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو مشال رادیو سره اوسئ
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال رادیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال رادیو لیکه
په دې توګه تاسو د مشال رادیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشروعیت تاسو غوږی په سینټ کې د بشری حقوقو اډیشنل سیکرټری سلما چودري د زیارت پولیس کمیټې ته ویلیبل چې د متحده عربی اماراتو لخوا پاکستانی وګړو ته ویزی نه ورکول کیږي ټریول ایجنټان او هغه کسان چې لډیر وخت راځي د اماراتو ویزو لپاره هڅه کوي هم وایي چې اوس مهال پر پاکستانی وګړو د ویزو بندیز دی خو په کراچۍ کې د متحده عربی اماراتو کونسل جنرال دا خبرونه رد کړي دي ویلي دي چې کوم بندیزونه نشته یوازې د غوښتونکو شمیر ډیر دی نور تفصیل شبیر احمد جان را کوي
دا مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو ستاسو قربا شبیر ما جانما او په پاکستانی رسنیو کې او بیا په ټولنیو رسنیو تیر او خوښه د درو ورځو راسي دا خبرونه گردش کوي چليږي چې ګنی یو ای ای یا عرب امارات لخوا په پاکستانیانو لپاره ویزو باندې بندیز لګول دي خو ولې چې بیا کم د ټریول ایجنټان دي هغه سره مو خبر وکړي او یا چې کم خلک زی هغه سره مو خبر وکړي دا غي وینا دا و چې د هغه لخوا هیڅ بندیز تاسو خاص نشته دي خو ځنی پاکستانی وګړي دا سری چل تک بغیر قانونی کارونو کې ککړ شي یا حال تک په غلط لارو باندې تلی یعنی په صحیح دستاویز قانون لار نه خپل کړي او یا حال تک مختلف جرمونو کې ککړ وي نو هغه شانته د هغه خلکو د پاره لارې بندي یا د بل د پاکستان کې د پلاتونو چې کوم مرکزی اداره د اف ای ای د غی لخوا د شند میګریشن لخوا ځنی نوې قوانین دا سره وړل شي چې د غی له وجې د ویزو واپس کیدل یا ریجیکشن کیږي نو په دې حواله سره موږ سره یو ځوان دی چې هغه وینا مطابق تتیرو دوو کالونو سیوو شو چې هغه هڅه کوي چې متحده عرب اماراتو ته دوبۍ ته روزګار لاړ شي د ویزه د یو ای ویزه یا د دوبۍ ویزه درګي نو راځي د دینه پښتنه کو دی برس رخپل په جنګولو کې
مننه زما زاهد نوم دی او زه د دوبۍ ویزو ته ما تقریبا چې ډیر زیات اپلایان کړی دي او اوسم لګیان اپلایان کوم زما عمر هم تقریبا 35 سال دی دغه امبیزو سره ما خپل کانټیکټ کړی دي هغه چې کوم نسې ویګانې درخواستونه مور کړی دي خلاص را دي عمل پنه نشوي او سعودي عرب کې ما تقریبا درې پیرې درې ما یو پیرې دوه کړې درې کړې داسې مې بیا الیکشن ټیم تیر کړې دي اوس بیا لګیا یم به کې کوشش کوم چې ځان له ویزا هم ویزه نه ملاويږي ایجنسو ولا لته ورشنو اغیره ته و چې سیمه ګورنمنت ویزې دې مونږ سره 8 لک او 9 لک روپې اغي اخلي داسې عام ایجنسی ولا هو چې ټول ویزې لکه دوبه د پاره بندې نه نجم
او دا کدا درته و چې تکل امبیسی سره ثابت او کې یا دې ټریول ایجنسی له ورشي نو دوی رته بنیا څخه چې په سوځ ستا ویزه نه لګیا ریجکټ کیږي بنیا د تصخ
اغه خو چې لکه 40 نه کم وینم مونږ هغه کسان نه لګو وی چې تاسو رکه د اغه د آی ډی وی د درو میشتو والټ آی ډی وی سره یار سره لیسنس وی نمنګ په اغه باندې بیا لګو او چرته چاته دوبه ته نه دی نمنګ ستاره پر اپلای یا تل ویزه مونږ نشو درکول داسې ډایرک زم ما میټریک تعلیم دی او ما چې کم دی ایچ سی کورس کړی دی سیفټی افیسر د پاره نو اغه سرټیفیکیټ ما سره شته ایوش نه بو شو او شدا درې ونه ما سره شته دی دا سکل دی ما سره
ډیر مننه زیات خان قدرمن اوردونکو اوس زو ټریول ایجنټ سره خبره کو ټریول ایجنټ وحدت خان دی چې دا غو ټریول ایجنسی د خیبر پختونخوا په یزنی غټو خارونو کې چې پکې پیښور دی پکې مردان دی پکې نوخار دی پکې چرسده ده او دغه شان نور لاقیر دی د ټریول ایجنسی دی نو ډیر مننه وحدت خان کوم شال یو تم د وی چې کم داسې اسباب دي چې دا ویزه ریجکټ کیږي
دغه خو یو فرست اف ال د ریزن دی چې زمونږ چې کم ویزټ باندې برونه لاړ د لیبر په شکل کې یو به یو پرمیلټی نه پوره کول چې کم د ویزټ ویزې پرمیلټی پراپر ډریسینګ پراپر هوټل بوکینګ پراپر منی شو په ایرپورټ باندې بلکله ته ولامړل نه وي به هغه منی تر اوسټه شو رمیاشت به تر پچاوا چې په غیبه وش پګ مچ تیرې کړی او پروت شو یا پغلا شو نو هغه شوم ډیر زیات شي او زموږ پاکستان نغه مانی زم ریزن دا چې وی په کورس کې لاړ او دې ته کله پور کار نو ملو شي نو دی فری دی به الټا ان سوشل اکټیویټیز کې انوالو شو یا به سیاسي سوشل میډیا سیاسي د مقصد لپاره استعمالول زموږ کورس کې یو کپنه کې متوجه جواب ملوم شو زموږ پاکستاني هغه رول اند ریګولیشن زیات تر باندې فالو کوي کمپلینټس پر ډیر زیات تو
قدر ته وای دا تر داسې تناسب شته چې ګنی دا ویزی زیات لګي او دا کم لګي دومره پوري
ویزی را شو خدای چې پرس کداغي ستا سپانسر ان سپانسر ویزه خو لګي سال تاسو کې تر اغواړي دیم یا فیملی ویزه یا فیملی ویزټ ویزه باغي مر شو ټیک تل لګي 60% دا سٹارټ دی لګي زیات تر ویزه چې کومه دا لیبر ویزه ویزټ ویزه یا لیبر ویزه دا بالکل دې ټیم کې موږ چې سٹرک دا 90-95% دا نه لګي دا سٹارټ ټریول هیستری لګي دی وی د سلو کنټریز دا ساسه بزنس پروفایل وی باغي تا 5 ایئر ویزه ورکول شي زه بده ویم چې تقریبا لیبر په دغه کې ویزه کې خبرو کو 90-95% ویزه ویزه د ټیم کې بند راغی د وږي زمونږ ټریول جن سو تم ډیر نقصان دی چې کم جزونه زی حالت هغه هم خالی روان دی او سر پسنجر نشته
ډیر مهرباني وادت خان قدر من اوردونکو د پاکستان کې د ویزو چې کم د بندیدو خبر نو هغه متحده عرب امارات او چکه پاکستان په کراچي ښار کې چې کم کونسل جنرال دی بخیت عتیق الرمیتی نو هغه د خبرونه رد کړی چې ګنی پاکستانیان لپاره عرب اماراتو ویزه بند کړی دی دا غي په وینا چې کوم عام عمل دی غروان دی او دا څه خبره ده عرب اماراتو لخوانیشته چې ګنی پاکستان لپاره ویزه بند شي ویډیو چې کوم قاعده قانون دی چې تغیر پام ساتل کیږي او دا ورسته له هغه یعنی دا یو ای یا د متحده عرب امارات د وضاحت ورسره دا غیر غلري چې په سنټ کې اډیشن سیکټری داخلا سلمان چودري هغه د زیارت په ورځ د سنټ چکم د بشري حقوقو فنکشنل کم
کمیټي ده داغه د اجلاس دوران هغه دا بیان ورکړو چې متحده عرب امارات پاکستانیانو ته ویزه نه ورکوي. دغه ورستو پاکستان چې کوم داخله چارو وزیر دی محسن نقوی هغه 13 ورځې د اسلام آباد انټرنیشنل ایئرپورټ دورو کړه او خلکو سره هم ملو چې کوم بهر ته خلک روانو چې داسې قسم شکایت راشي نو دوی باقاعده متعلقه ادارې خبري او دوی دغه لارښوونه وکړه چې کوم کسانو سره صحیح دستاویزات وي قانوني لار خپلې هغې ته اسانتیاوې پیدا کړي او چې کوم خلک په جعلي دستاویزاتو هڅې هم کوي بهر ملکونو ته ځي او د ملک د بدنامۍ سبب هم ګرځي او دغه شانته بیا د نورو خلکو لپاره هم مسلې پیدا کیږي او په دې باندې به موږ باقاعده کاروي کوو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال ته تاسو غواګي افغانستان چې سمندر ته لار نه لري له پاکستان سره د لارو د تړل کېدو راهیسې د ایران د چابهار بندر له لارې په صادراتو او وارداتو یعنی برامداتو او درامداتو باندې تکیه زیاته کړې ده. دا راپورونه له مخې د چابهار په بندر کې د تجارتي مالونو د ښکته کېدو په ګودامونو کې د ځای پر ځای کېدو او بیا باریدو په برخو کې ستونزې شته، خو تهران ډاډ ورکړی دی چې هواری به کړی. د افغان سوداګرو په باور د کراچۍ لارې د چابهار پرتله لنډه او ارزانه ده. نو چابهار د کراچۍ بندر ځای نیولې شي او که څنګه؟ د دې او نورو پښتنو جواب د احمد شیبر په دې راپور کې و.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر له لارې صادرات او واردات وکړي او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لویه لار جوړ کړه چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یوه مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. دې بندر ته په 1950 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یوې احتمالي بدیلې لارې په توګه کتل، خو په هغو کلونو کې په چابهار بندر کې سمه پانګونه نه وه شوې او دې ته نه و چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بل لور ته له 1960 کلونو رانیولې د 1980 میلادي کلونو تر وروستیو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی و چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک له لارې مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ، د ایران او افغانستان اړیکې کمزورې شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار له لارې د صادراتو او وارداتو احتمال تقریبا له منځه ولاړ او په 1996 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټکه چته ورسېدل چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول دې ته لیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت زمینه برابره کړي. د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوالې ټولنې افغانستان ته مخه کړه، یو ځل بیا چابهار ته توجه زیاته شوه. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیره شوه چې هند له پاکستان سره د خپلو سیاسي اختلافاتو له امله د پاکستان خاور افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نه شوای کارولی، نو هڅې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیل لار پیدا کړي. همغه وو چې هند په چابهار کې د پانګونې ژمنه وکړي او کلونه وروسته په 2018 کال کې د هند لومړی تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېده او له هغه ځایه مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دوه کاله وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر له لارې هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر له لارې د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنۍ شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره شراوابط لرل. خو د وخت په تیریدو دا اړیکې هغه څه پاتې نه شول لکه څرنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند د چابهار بندر له لارې صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن په رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران بندیزونه زیات کړي دي. د 2024 کال په مې میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکته کې وویل
کتا سو پتیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا دریس تزیر شي. امریکا دا واقعیت منري چې چابهار ډیر اهمیت لري، نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2015 کال په اکتوبر کې د کچ تر راورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنډ کرښې پر اوښتو د پاکستان د پوسټ پر امنیتي پوسټو ډزې وکړې چې د دې جګړې له امله دواړو لوریو ته په لسګونو کسانو وشل شول. د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خرابو روابطو طالبان هند ته نږدې کړي.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به د سیاسي ځواک په توګه بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک غوښتنې ومني. اما شرایطو په تېرو څلورو کالو کې دا وښودل چې داسې ونه خته، یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې دوی هغه ستراتیژیک عمق نه مني. دا یوه مسله. بله دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي، نو بیا
د کابل او اسلام آباد کړکیچن واړیکو یو ځل بیا چابهار ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاش وایي چې د افغانستان لپاره چابهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی، او که چیرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره دا غوره تجارتي لاره ده.
د 500 کلونو را په دیخوا مشته د کراچی بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای، نو که څومره مشکلات په چابهار کې هم وی تسهیلات کم وی او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملیږي، افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره، او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شاغلی تلاش زیاته کړه چې شای په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار لاري په صادراتو او وارداتو کې کم وي، خو په منځ مهال او وشت مهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټر سرشنس د طالبانو په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې عصري تجهیزات او د ایکسری سکنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کم شاوسته، د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیسي 15% کې ټیټ کړی، او د وسایطو فیسي هم 15% کې کم کړی دی. خو د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی مشر آزرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار له لارې د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدي میوې او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري، او هغه هندوستان دی. هندوستان ته د چابهار له لارې موږ مال استولی شو، بلکې ګران تمامیږي او وخت په بر کې نیسي، او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای، ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر واټن لري، او په یوه ځوان کې بیا په سمندر کې زی، او سمندر ته چې دننه شو بیا دا زی په یو بندر دی، سمندري د بندر د هندستان. هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لار ده، نو په دې خاطر دا مالونه خرابېږي او رسته کیږي.
د کراچی بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په درې ورځو کې رسیږي، او لدې لارې په 2024 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لور ته د چابهار بندر له لارې کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې له 100 ورځو تر 2 اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر له لارې ستونزې وي، له پاکستان سره روابط خراب وي، حل لاره څه ده؟ شاغلی حافظی په دې باور دی چې افغانان باید له یوې پخوانۍ تجربې استفاده وکړي.
چا کاله د مخه موږ شرکت میوې د قندهار درلودل، هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی، او په کوالیټي سره د مثلا د سل تن انار سره 15 تنه یا 16 تنه کنسنتری جوړېدلی، او دا تم په الوتکه کې هم دا تلای شي، ځکه چې 1 تن 15000 ډالر قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو، او نور میوې زموږ هم کمپوت کیږي.
د حافظې په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کیدای شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
هوایی قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي دبري یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچی میوي یا طبي نباتات لکه زیره او هنګ دا شیان کولی شي واسطه وو، اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې مونږ بل چېرته واسطه وو، اما دا کیدای شي چې دا پیاز وچکو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شي چې اروپا ته یې واسطه وو، حتی هندوستان ته یې واسطه وو، هلته هم رواج دي.
که چېرته د افغان سوداګرو ستونزې د هوایي دهلیزونو او چابهار له لارې تر یوه بریده هوارې شي او هند په چابهار کې د شوي تړون له مخې نورې پانګونې وکړي، پاکستان به بیرته دې ته زړه شن نه کړي چې افغانستان ته د کراچي لارې په عادي ډول پرانیزي. دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو سره جوته شي، خو دا معلومه نه ده چې دا روابط به کله او څرنګه رغېشي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویبسایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.